ونی او شکنجه ویډیو خی چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناک او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپلې تازه خپره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدي موسوي په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونې د پښه لرې کړه هشټګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدي په نوم د یوه 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیږ زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدي د پولیسو موټر ته چیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدي ورور په یوه نوې ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری آژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدي د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو غبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
له نیکمرغه د خدای شکر دی، مهدي روغ دی او زموږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې له نیکمرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدي د ورور تر څنګ سید مهدي مور او پلار یې لیدل کېږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د دغه ویډیو په خپرولو سره لیکلی دی چې د ایراني پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړۍ ویډیو کې چې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړې وه د مهدي موسوي ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایراني وګړو لخوا د شکنجې، ځورونې، وهلو، ډبولو، سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کېږي، بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بېلابېلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژني د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و وایي:
پلار یې راته کیسه وکړه، کله چې دی ونیو او کم ته یې وړ موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وراوړل، تحصیلي اسناد یې هم درلودل، خو یې نه یې منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو، 2 میلیونه تومنه مو ورکړل چې خوشی شو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په رسنیو کې هغې خپرې شوې ویډیو چې پکې لیدل کېږي افغان کډوال په ایران کې د ایراني پولیسو له لورې شکنجه کېږي دوی اندېښمن کړي دي. دغه شان یاد وزارت د افغان کډوالو جبري ایستل د اسلامي نړیوالو او ګاونډیو اصولو خلاف کار بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی موکو. په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي ماڼۍ پاړه علمګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم.
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو موږ دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمري وتیا کوي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واوري.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي، وجود دی برابر شي ډېر خفه.
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلي نه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالی اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نر خلصوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدن او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. ارکی دلکوشا مانی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغ ودانې اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وه کال یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنظر او بقصر معنی ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوی معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن سپرال ستاسو سوه کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه سوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجې راولوېد او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو یې، او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ له دې نه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې تر منځ یې یعنې د دوو دیوالو تر منځ یې دومره ځای دی چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لوی خونې لري، چاره یوه سوري ورځواله یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی یې و دغسې. وروسته په نوی شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به وو او ګلخانه د رومي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او د راول د جشن لپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا د دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بېښو کېناوه جاتره، متاسفانه ما شرط شما تلاش وکه و دامی پیدا نکرسی کم نیالگه چایی خیده یعنی دلتا دیر تاریخی شخصیتون را غیلی دی دا ضرور و البته دام نمور دی بیغوری یا بیکاری یا نخده چی دا ندلی کلی ندلی کلی سوی چی مثلا دا دی کم حواد رئیس جمهوری خیده و سنگه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغو نه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید دره کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا سو اوریدونکو ته سو وړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه له شر او له جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غس در په در، پښتون بتل د غس در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي هاګ سپین زیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه یہ گیلا منا سخت پخلا مویا خو پا غزل کیکڑا سنبال
خواهی
ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زما دا کام او زو تا چیو بلتا دا شک پا نظر گورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابله او تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړۍ وله او تلا لیا نیم پاویه دا بلدی نیم چی تکی زخلک تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غلا
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانوائی
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مرده او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
شاعری کول شي ستا د شاعری وخت سوې د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعری کوي
په ګڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم کولای یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نو بیا کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندي زمونږ خادي د ماتم غوندي زمونږ هر څه د ماتم غوندي وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دو ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری پا غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن کر غیڑنو از غنو یدن یما چد نلری تمر دت گئی دردن یدن یما چد نلری تاپ بل تم تمر غم جن غم جن یما چد نلری تاپ بل تم تمر غم جن گر شما کلا مہاجر ودا کل ترہ گر شما کلا مہاجر غدار کل ترہ گر شما کلا مہاجر غدار گمر دلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری دلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نلری غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نلری ستا پبل تم دمر غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا د پختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ماچ حد نلری لتا سی دمر کی
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انځور ورکړل شوې وه چې د یوې افغانې انځور یې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی یې پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه یې د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل کې کوم ژوند وی هغه ډېر زیات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره ور سره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وی داسې ور سره ځان لپاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ وړاندې سره بوز.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي، د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټی ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټولې دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ نه مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوئ، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک په لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خواله راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي و یا داسې و چې پته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څکه منظورونه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وچک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی او هغه تور، نو ځکه چې هغه لومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی او کپڑا سپین و د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و، هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو، دریم رنگ ما ته یاد شي اوس هم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړی وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمېر رنګونه ما استعمال کړي دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډیرو نه ډیر او د ښه او نه ښه رنګ زو کې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پرې پدخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا پو ازغویو باندی ما تسترگی دا پو ازغویو باندی ما تسترگی گل مخ یتا تمی درتا تسترگی لدوو دی نشی دخکولا اندازه لدوو دی نشی دخکولا اندازه صبر چکرم درتا زیا تسترگی کلا نا کلا جگره تا پریجده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه پورته د خال سیوری ترېنه مدیشه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بلته وبرنګه اوړي که به بېتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببرای وروړه ننوات سترګې ببرای وروړه ننوات سترګې
د سجروی مچلې د دې خبرونه په روسیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسني افغانستان د جغرافیې پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې څېړنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یو کس خاصه می بوشد یا کس بسیار چی می بوشد چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېر ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې لشپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مویا کې کیسه میکنم یکی چوپی یکی لیفاس خونی کې ساچا خوند جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي. چاپی کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي وجود دې برابر شي ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې 2 ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت ډېر نخواښ یو ډېر ښه سړی ده. ښه ښه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. زمونږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې 2 ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغس سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا دا رکیم اس میں دا ستار اوس می داسی تم پمزی بیا وزری متڑی چھوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھوتا پات کی گدرنا وزری متڑی